The Washington DC na The Voice of America di ba radio de.
ستړي مسي وایس اف امریکا جیبادا د شنبه یا خالی ورځ کال 2013 د اگست میاشتې 12 نیټه ده. پاکستان کې دا وخت د مازیګر 6 بجې دی، افغانستان کې 5 نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د سهار 9 بجې سوې دي. د وایس اف امریکا جیبا یو ساته خبری خبرونه کې ستاسو قربانی یو زه کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو خبرونه کې شراغ لاست وی یو سره ملګری اوسئ. یو ساته خبری خبرونه کې ستاسو لپاره مهم خبرونو تفصيلات لرو خاول درته وړاندې کوو. د ننډریزي سرټکی
د افغانستان بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ انخطو کې زیاتوالی راغلی او په بغلان ولایت کې د طالبانو په یو تازه برید کې 14 افغان ځواکونه وژل شوي دي. اخوا په د غزنی ښار په ځینې برخو کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه اوس هم روانه ده او دواړه اړخه د ښار کنټرول کولو دعوی کوي.
پاکستان کې په لومړی وار چینایي کارکونکو باندې په بلوچستان کې ځانمرګي برید شوی چې په کې شپږ تنه ژوبل شوي. دا د بلوس بلتون غوښتونکو لخوا لومړی ځانمرګي برید دی. بلخوا ګلګت بلتستان کې درې پولیس د وسلوالو لخوا په ډزو کې وژل شوي.
د پښتنو د حقونو لپاره راپاسېدلی تحریک پښتون تحفظ موومنټ سباله په سوابۍ کې کوونکې غونډې لپاره تیاری سرته رسولی دی او د تحریک غړي وایي د سوابۍ په بازار کې کیدونکې جلسه کې د ملک بیلابیلو برخو نه په ګڼ شمیر کې خلک برخه اخلي.
دا جلسه د هغې دپاره رن شوې ده چې کوم پښتون د اوسه پورې د پاکستان له کومې ادارې د وجې وژل شوی دی، نو انشاءالله دغه حساب غواړي.
اواز د خبرونو تفصیلات
د افغانستان بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ انخطو کې زیاتوالی راغلی دی او په بغلان ولایت کې د طالبانو په یو تازه برید کې 14 افغان سرتیري وژل شوي دي او 2 نور ژوبل شوي دي. ذریعه وایي د برید په وخت طالبانو د ځان سره درې عسکر ژوندي هم بوتلي دي. دغه برید تېره شپه د مرکزي بغلان ولسوالۍ په انګور باغ سیمه کې د افغان ملي ځواکونو یا ملي اردو او پولیسو په سرتیرو باندې شوی دی. اخواته د غزنی ښار په ځینې برخو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه اوس هم روانه ده او دواړه اړخه د ښار کنټرول کولو دعوی کوي. د افغانستان دفاع وزارت دا وکړي چې طالبان یې د ښار مرکزي برخو نه بهر غربي برخو ته بستري دي. د دفاع وزارت ویلي افغان ځانګړي ځواکونه د غزنی ښار په بیلابیلو برخو کې پر ځای کړی شوي دي او دا چې د کابل نه زیاتی خصوصي ځواکونه هم پرون مازیګر غزنی ته رسیدلي دي، خو طالبانو دا وکړي د حملو وروستو نیولي ځایونه اوس هم د دوی د کنټرول لاندې دي. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر ویبپاڼه باندې لیکلي، طالبانو د غزنی زندان مات کړی او په جیل کې بند خپل تنان یې محفوظ ځایونو ته رسولي دي. طالبانو دا هم دا وکړي چې د غزنی ښار په مرکز کې یو شمېر ودانۍ قبضه کړي.
د بلوچستان ایالت چاغی ضلع دالبندین ښار کې د سندک پروزې د چینی کارمندانو په بس ځانمرګي برید کې د درو چینایي وګړو په ګډون شپږ کسان ژوبل سوي دي. د کوټې کمشنر هاشم خلجي خبریالانو ته ویلي چې د خالی په ورځ د سندک پروزې مامورین په یو بس د دالبندین هوایي اډې ته وړل کېدل چې په لاره په دغه بس ځانمرګي برید وسو. کمشنر منله ده چې په برید کې درې برني وګړي او درې د ملیشي عسکر ژوبل سوي دي. په پاکستان کې دا وړومبی ځل دی چې چینایي وګړو باندې ځانمرګي برید سوی او بلوس بلتون غوښتونکي ډله بیلې د دې برید ذمواري منله ده. د بلوس بلتون غوښتونکو لخوا هم دا وړومبی ځل دی چې ځانمرګي برید ترسره کړي. بلوس ملت پالانه تور لګوي چې په دغه پروژې په اساس د غرونو څخه سره زر، سپین زر، کاپر او نور معدنیات وستل کیږي، خو ګټه بلوچستان ته نه وړل کیږي. او بلخوا گلگت بلتستان کی پا یو چک پوستی دزی سوی چی پا کدری پولیس وجل سوی او دواجو بل سوی دی پا پیشکی یو ترهگر هم وجلی سوی. او د ازبکستان د برنیو چارو وزارت تر مخه د قطر سر شار دوحه کې طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی د مشر محمد عباس په مشرۍ کې تاشکند ته رسیدلی دی. وزارت زیاتوي دوی د طالبانو پلاو ته هرکلی ویلی دی او د دواړو خواوو په افغانستان کې د امن په امکاناتو خبرې اترې کړې. نور تفصیلات تاسو ته په یو راپور کې لرو.
د ازبکستان د باندینو چارو د وزارت تر مخه د قطر سرخار دوها کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی د مشر شیرمحمد عباس تنکزی په مشرۍ کې تاشکند ته ورسېدلی دی. وزارت زیاتوي چې دوی د طالبانو پلاوی ته هرکلی ویلی دی او دواړو خواو په افغانستان کې د امن په امکاناتو خبرې اترې کړې دي. ویل کېږي د کال 2018 د مارچ په 20مه نیټه په تاشکند کې د افغانستان په حق له شوي د غونډې وروستو دا پرمختګ لیدلی شوی. کانفرنس چې د پیس پروسس سیکورټی کوپریشن اینڈ ریجنل کنیکټیویټی په نامه وو په دغه کې د افغانستان د شخړې د هواري په چارو د څلورشتو ملکونو استازو او نړیوالو ادارو غړو ګډون کړی وو. د تاشکند کانفرنس په پای کې د ازبکستان صدر شفقت مرزیوف افغانستان کې د امن او ثبات لپاره د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د غونډې د کوربتوب وړاندیز کړی وو. د افغانستان صدر اشرف غنی د ازبکستان د صدر د طالبانو سره د امن د خبرو اترو د کوربتوب د وړاندیز هرکلی کړی وو. د ازبکستان صدر په دې نظر وو چې د امن خبرو اترو ته آماده کولو او د تشدد پرېښودلو لپاره دی په ګډه په طالبانو فشار سیوا کړل شي. د پاکستان د قومي امنیت پخوانی سلاکار لیفټنټ جنرل ناصر جنجوا د ازبکستان د صدر د وړاندیز هرکلی کړی وو او دا یې د سیمه ییزه فریقینو ترمنځ د شخړې د هواري لپاره یو غټه کامیابی بللې وه.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
د پاکستان فوج ویلي د روان کال تر پای به د افغانستان سره د لګیدلې زیاتره غیر خوندي پولې په اساسو سیمو کې په یو اړخیزه ډول د اسغن تار لګولو کار سرته ورسوي چې له امله یې د پولې دواړو غاړو ته د ترهګرو د راویشتو او تلو مخه ونیسي. افغانستان د پاکستان فوج دې خبرې ته خپل غبرګون ویلی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ډیورنډ کرښه باندې اسغن تار لګولو سره د ترهګرو مخه نه نیول کیږي بلکې په خپله خاوره کې د ترهګرونو مرکزونه وتړي. د دې وزارت ویان جنرال راد منیش دی وسره په خبرو کې ویلي چې پاکستان حکومت پر رښتیا هم د افغانستان سیمه او نړۍ له امنیت سره مرسته کوي او په دې اړه سوجمنو ته پابند وي په خپل خاوره کې د ترهګرو مرکزونه وتړي او ملاتړ زده لاس واخلي.
او د پاکستان سپریم کورټ د 1990 لسیزې په اولنۍ کلونو کې شوی انتخابي کمپاین کې د پوز لاسوهنې په یو مقدمه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، پخوانی پوځي مشر ریټایر جنرل اسلم بیگ او د آی ایس آی پخوانی مشر ریټایر لیفټیننټ جنرل اسد درانی ته عدالت ته د حاضرېدو امر کړی دی. نور حال پی د اسلام آباد نه د ډیوی ریډیو خبریال الیاس خان راکوي.
عدالت دے لڑکی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دا پوسٹ پخوانی سرلخکر مرزا اسلم بیگ دا استخباراتی ادارے مشر اسد درانی اٹارنی جنرل خالد اختر ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن دا مہران بینک مالک یونس حبیب ترسنگ یوشمیر نور فریقینو تا نوٹس لی گلی دی. دا سپریم کورٹ یو درے کسی بینچ مشری بھائی مشر قاضی میاں ثاقب نثار کوی بدا اصغر خان قاضی دا کال 2012 په فیصله باندې عمل درآمد نہ قبولو د قضی اور اونہ کوی. پدی فیصلہ کې د پوسټ پخوانی مشر جنرل اسلم بیگ، د هغه وخت استخباراتی ادارې مشر جنرل اسد درانی، د مہران بینک مشر یونس حبیب او د شمیر سیاست مدارانو چې پکې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم شامل دي، د کال 1990 په ټول ټاکنو کې په سیاست مدارانو کې پیسې تقسیمولو او د پاکستان پیپلز پارټی پر ضد د نه سیاسي ګوندونو اتحاد آی جی آی جوړولو پترس کې کاروای کولو امر کړی دی. عدالت ټولو حکومتي ادارو ته امر ورکړی دی چې دوی د وفاقي د پلټنو ادارې ایف آی اے سره د سترې محکمې امر عملي کولو لپاره مکمل تعاون وکړي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
د سعودي عرب پوځي تلافیلی دوی به په یمن کې د هغه هوایي حمله پلټنه کوي چې پکې د 13 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي. سعودي عرب د دې وړاندې د دغه هوایي حمله دفاع کړې وه او دا یې یو جایز پوځي ګام بللو. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په یمن کې په حوثي یاغیانو باندې د دغه حملې د آزادو پلټنو د غوښتنې په شمول په نړیواله کچه د نیوبکو وروستو سعودي عرب په خپل دریځ کې بدلون راوستی.
امریکا سپینې ماڼۍ د جمعې په ماښام اعلان وکړو چې په ترکی د ترکی د اوسپنو او په سټیلو باندې د ټیکسونه به دوه برابر زیات کړي چې د دوشنبې یا ګل د ورځ څخه به دا پیل سي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په دې اړه په ټویټر لیکلي، په داسې حال کې چې ترکی کرنسي زموږ د ځواکمن ډالر په وړاندې په چټکه سره خپل ارزښت له لاسه ورکوي، ما هم دا اوس له ترکی سره د اوسپنې او سټیلو په برخه کې خپل ټیکسونه دوه برابر زیات کړل. په اوسپنه به 10% او په سټیلو به 50% ټیکسونه وي او وایي چې له ترکی سره زموږ اړیکې دا مهال شې نه دي.
د ایران انقلابی دسته وای دوی په عملیاتو کې لستون لاري بجلی سوک چې د یو تندر وړل ملګرو انقلابی ځواکونو په یو بیان کې ویلي د عراق سر په سره دی پوله باندې په غربي آذربایجان صوبه کې د یو کورد کلی سره نږدې دغه انخطی رامنځته شوی. ایران په دغه سیمه کې د کلونو راهسې د کورد یاغیانو خلاف جنگ کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غباندي او په افغانستان کې نن یو شمیر پی خرامن څه شوې دي. د افغانستان بیلابیل ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ خطو کې زیاتوالی راغلی دی او روسي چې کمی پیښې شوې دي دا په بغلان ولایت کې شوې دي چرته چې د طالبانو په یو تازه حمله کې 14 افغان ځواکونه وجل شوې دي او دوه نور جوبل شوې دي. دغه حمله 13 شپه د مرکزی بغلان ولسوالۍ په انګور باغ سیمه کې د افغان ملي اردو او پولیسو په سرتیرو باندې شوې ده. اخواته د افغانستان غزنی ښار په ځینې برخو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه اوس هم روانه ده او دواړه اړخه د ښار کنټرول کولو دعوی کوي. د افغانستان دفاع وزارت دعوه کړې ده چې طالبان یې د ښار مرکزي برخونه بستلي دي، خو طالبان وایي چې د دوی سره اوس هم د ښار یو شمېر ودانۍ په کنټرول کې دي او دا چې په دوو ورځو جنگ کې 50 بیلابیل بکتربند ګاډي هم نیولې دي.
و تاسو اوس یو راپور وړاندې کوو چې د پاکستان فوج ویلي وو د روان کال تر پایه به د افغانستان سره لګېدلې زیاتره پلو باندې او هغه سیمو باندې چې خوندي نه دي یو اړخیزه ډبل باندې ازغنتار ولګوي او دا به د دې کال په تر پایه پوري کار مکمل سی. خو افغانستان د پاکستان فوج د خبرې ته غبرګون ویلې دی او د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په ډیورنډ کرښه د ازغن تار لګولو سره د ترهګرۍ مخه نه نیول کیږي، بلکې په خپله خاوره کې د ترهګرونو مرکزونه دی وتړي. په دې اړه نور تفصیلات د افغانستان څخه د ډیوا خبریال حکمل روان په یو راپور کې لري.
دی افغانستان دفاع وزارت وایي په ډیورنډ کرښه د اغزان تار او نورو موانعو په ایجادولو سره تر هرګر نه ځپل کیږي. دې وزارت ویان جنرال ردمنیش لاډیوی سره په خبرو کې ویلي کې د پاکستان حکومت په رښتیا هم د افغانستان سیمې او نړۍ له امنیت سره مرسته کوي او په دې اړه شویو ژمنو ته پابند وي. په خپل خاوره کې د تر هرګرو مرکزونه وتړي او د هغوی له تمویل او ملاتړه دی لاس واخلي.
په پاکستان کې د دشمن ځالې او همدارنګ د ټولو هغه تروریستانو شوراګانې چې هلته شته وتړي او د دوی د تسلی او تجهیز نه ډډه وکړي او دغه ازغم دیوارونه یا کانالونه یا هغه سربازان چې هلته دوی ځای په ځای کړی ده یا فقط یوازې او یوازې نمایشي ده او دوی ته ضرور ده چې په عملي توګه د افغانستان د منطقې او د دنیا په مقابل کې خپلې هلې ځلې د تروریزم د ناکامولو دپاره وکاروي.
دی افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو دی جرګو مرستیال محمد یعقوب احمدزی وای پاکستان حکومت غواړي چې په کرخه داسې اقدامات ترسره کړي چې هغه سره د ډیورن کرخې ته رسمیت ورکړي. احمدزی وای په لنجمنې کرخې اخیستل شوي وړخیزه اقدامات دی قبایلو او همدارد د افغانستان او پاکستان د بې ثباتۍ لامل ګرځي او اسلام آباد ته پکار ده چې د ښه ګاونډیتوب اصول په پام کې ونیسي او په ډیورن لاین کې خپل یو اړخیزه اقدامات ودروي.
کله دې افغان سیم په بانه باندې، کله دې دروازې په جوړولو، کله دې تاسیساتو په جوړولو باندې دوی غواړي چې سره تر ډیورن کرښې ته دوی رسمیت ورکړي. دا هیڅ وخت نه د افغانستان حکومت ته د منلو وړ ده او نه قبایلو ته. موږ مجاله طریقه د رسنیو نه ملل متحد نه موږ دا آواز اوچت کړي چې دغه اقدامات چې پاکستان یو جانبه کوي تر څو د رسنیو چې دغه اوس نسبي امنیت په سرحدي علاقو کې یا په ډیورن کرښه باندې ده دا نور امنیت خراب شي. دا اغیزه به په دواړو مملکتو باندې هم په افغانستان هم په پاکستان باندې.
د کبایلو سر ترسری شورا مشر زرجان شینواری وای کبایل په ډیورن کرخه د اغزان تر لګولو سره مخالفه دي او دا مخالفت یې له دې عمله دی چې د کټارو په لګیدو سره د کبایلو یوه کورنۍ په دوو برخو ویشل کیږي. نوموړي ویلي لګول شوی اغزان تر له منځه وړل کبایلو ته ستونزمن نه دي او د برلین دیوال په شان یې له منځه وړلی شي، خو په وینا یې د پاکستان حکومت د په خپل روان سیاست کې داسې بدلون راولي چې په هغې سره د کرخې دواړو خواو ته پراته کبایل ونه ځپلی شي.
تاسو وګورئ د برلین دیوال څومره مضبوط دیوال و، هغه په منځ کې پاتې نه شو. چې خاردار خو دومره مهم شی نه دی، دا خو په یوه دقیقه کې د منځ نه تلای شي. زمونږ په پاکستان حکومت او په پاکستان په نظامیانو باندې دا غږ دی چې سیمې خاردار مونږ نشو برداشت کولی، مونږ دوه ورونه سره په یوه کور کې نشو جدا کېدای، مونږ دا سیمې خاردار مونږ ته نامنظوره دی او د دې نه د په کلکه باندې نه ډډه وکړه.
دا په داسې حال ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان فوز ویان میجر جنرال آصف غفور امریکا غږ ته ویلي دي روان میلادي کال د دسمبر میاشتې تر پایه به د ډیورن کرښې په 310 کیلومتره حساسو سیمو کې د اغزنې جالۍ د لګولو چارې بشپړې شي، کوم چې په همدې سیمو ترهرګرې ډلې تګ راتګ کوي. د فوز ویان ویلي د افغان پولې د نورو برخو په اوږدو کې هم د اغزن تار د لګولو لړۍ دوام لري او ټاکل شوې چې د 2019 میلادي کال تر پایه کارونه پای ته ورسیږي. دا په داسې حال ده چې د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان په انتخاباتو کې د خپلې بریا د اعلانولو پر مهال له افغانستان سره د اړیکو په ارتباط ویلي و چې وبکړي چې راتلونکی حکومت یې له افغانستان سره د اروپایي هیوادونو په څیر آزاد سرحد ولري. افغانستان او پاکستان شاوخوا 2611 کیلومتره اوږده پوله لري او پاکستان په یو اړخیزه توګه په همدې لنجمنه کرښې تیر 2018 میلادي کال کې د اغزان تار د لګولو او د نورو امنیتي تاسیساتو د جوړولو چارې له دې عمله پیل کړې وې چې په دې سره د کبایلو سیمه امنیت او د ترهرګرو ډلو تګ راتګ مخه ونیسي. خو د افغانستان حکومت او کبایلو د پاکستان له دې اقدام سره مخالفت څرګند کړی او ویلي و چې په دې سره د کبایلو سیمه امنیت نشي خوندي کیدلی او که اسلام آباد په رښتیا د ترهرګرو ډلو د منځه وړلو نیت لري، د ترهرګرۍ هغه اصلي مرکزونه دې له منځه یوسي کوم چې په خپله خاوره کې ورته د فعالیت کولو زمینه برابره کړې ده. حکمل صدات، امریکا غږ دی ریډیو، افغانستان.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د افغانستان غزنی ښار په ځینو برخو کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه اوس هم روانه ده او دواړه اړخه د ښار کنټرول کولو دعوی کوي. نور حال د وایس اف امریکا آشنا ریډیو خبریال حکمت سروش په دې رپورټ کې تاسو وړاندې کوو.
افغان امنیتي چارواکي وایي چې د غزنی د سکوت خطر په بشپړ توګه له منځه تللی، خو د دې ښار په لویدیځ او یو شمیر نورو سیمو کې جګړه لا هم دوام لري. د کورنیو چارو د وزارت ویاند نجیب دانش د غزنی د روانو جګړو په اړه خبر اعلان ته ویل چې وسلوال طالبان د ښار له مرکزی برخو ایستل سوي او اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه د ښار په لویدیځه خوا کې د حسن آباد په سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. دی وایي چې د اهنګرانو، کدل او خشک سیمې چې د غزنی ښار په لویدیځ کې دي، د افغان خاص قواو له لوري د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاک سوي او د دولت مخالفینو ته یې درنه مرجوب لاړولې. نوموړی زیاتوي چې د غزنی په جګړه کې 26 افغان سرتیري هم مرګ ژوبل لري، خو د وژل سوو او ټپي سرتیرو دقیق شمیر یې څرګند نه کړ.
د حال حاضر ما برنامه تصفیه و تلاشی را د بخشای از غزنی آغاز کردیم. متاسفانه هنوز هم فایرهای پراگنده وجود داره، بخصوص در قسمت های از حسن آباد و در قسمت شمال.
دی وای اوس محل افغان ځواکونه په تلاشی او تصفیه اخته دي. خو د غزنی د ښار په لویدیځ خوا کې د حسن آباد په سیمه او د اندړو ولسوالۍ په شمالي برخو کې پاشلې جګړه سته. په ټوله کې افغان ځواکونه پر حالات واکمن دي او د غزنی د سکوت خطر له منځه تللی. دښمن مو 150 تنه مرګ ژوبل لري او د رسنیو د یو کارکونکو په شمول 26 تنه زموږ افغان سرتیری هم مرګ ژوبل لري او ان شاء الله ډیر ژر به د غزنی وضعیت په مثبت ډول بدل شي.
شمول یې هم کار خبرنګار ما هم شهید شوه او تعداد هم مجروح است.
خود وسلوارو طالبانو یو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې چې د خپل ټویټر پر پاڼه خبره کړې ویلي چې طالبانو نه یوازې دا چې د جګړې په لومړۍ ورځ ټولې نیول سوي سیمې په خپل واک ساتلې، بلکې د غزنی زندان هم مات کړي او له زندان څخه خپل آزاد سوي بندیان مسؤون ځای ته انتقال کړي دي. په غزنی ولایت کې هیڅ ډول تلیفوني ارتباطات نشته او مخابراتي شبکو هم خپل پالیتونه د جمعې د ورځې له دوو بجو راهیسې ځنډولې دي. له همدې امله د افغان امنیتي چارواکو او وسلوالو طالبانو ادعاوي په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. بلې خوا ته په دوهمه ورځ هم د کندهار کابل لویه لاره د ټرافیک پر مخ تړلې وه. په کندهار کې سلګونه هغه مسافر چې د غربي ولایتونو او یا هم له ایران څخه خپل هیواد ته راسانه شوي کابل شمالي او ختیځ ولایتونو ته د تک په انتظار کې ورځې شپې تیري. د کندهار ښار په ختیځ کې د کابل په اډه کې ټول هوټلونه له مسافرو ډک دي او اکثریت مسافر یې اقتصادي ستونزې هم لري.
قسم دې د اشغال په سر مشه تیره کړې ده. وایي زه د اشغال د سر نه کتلر د خرج به سي یم شمه درې میلیون تمن مل ایران د خرچې په پام سره اخیڅ موته د په کندهار کې راخلاص سه لزه چاته خیرات ټول کمر سم چاته استمات 2 روپۍ راکا
شو د یو لغمنون مسافر بر ما خیرات دادم
برای شپه مین په جمعات کې تیر کړی ده. ملګری را سره د کم خرچي سره مخې دا دولت باید رسیدګي وکړي. دا سره کم دولت ته
هیڅ کس پیسې نه اوره. نصف نفوس بیا دانه نمیږي به پیسې خواز. نصف داره نصف نه داره.
په کندهار کې د ترانسپورتي اتحادیو مسولین وایي چې د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو ټولو مسافرونکو شرکتونو ته خبرداري ورکړي چې د دوی د دوهم ځلی خبر تر وخته پوري دي د کابل کندهار پر لوی لار له تګ را تک څخه ډډه وکړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټویټر آی ډی ده @voa.diva.
تاسو دغه رپورت د عزیز پوپل نه واوریدو او اوزو بل رپورت اړخته.
تاسو ته اوس د بلوچستان ایالت څخه یو راپور وړاندې کوو چېرته چې د چاغي ضلع دالبندین ښار کې د سندک پروزې باندې د چینایي کارمندانو په یو بس ځانمرګي برید سوی دی چې پکې درې چینایي وګړو په ګډون شپږ کسان ژوبل سوی دي. تاسو ته به دا وایو چې دا وړومبی ځل دی چې چینایي وګړي په ځانمرګي برید کې په پاکستان کې په نقشه سوی دي. د دې برید ذمهواري بلوس بیلتون غوښتونکي ډلې بی ایل اے منلی ده. په دې اړه نور تفصیلات د بلوچستان څخه د ډیوا خبریال حمید سمسور په یو راپور کې درته وړاندې کوي.
چارواکي وایي دغه پیښه د افغانستان وسره د پولي تنزدې له دالبندین څخه د 5 کیلومتره په واټن باندې پر آر سی ډي لوی لاره باندې هغه مهال رامنځته شوله کله چې د سندک د میسو او د سروزرو د پروژې د ملازمانو بس پر آر سی ډي لوی لاره باندې د هوایي ډګر په لوري روان وو. د ضلع چاغي مرستیال کمشنر سیف الله کتران وویل یو پیک اپ ګاډۍ چې د ایران د کارخانو له لوري جوړه شوې ده د غزان وژونکي برید کوونکي د سندک د پروژې د کارکونکو له بس سره په کس باندې ټکر کړله چې په نتیجه کې لږ تر لږ شپږ تنه ټپیان شو چې په دوی کې دوه د چین شاریان او دوه د ملیشیا قوو عسکر شامل دي چې د دوی ساتنه یې کوله. له پیښې وروسته امنیت خوندي ساتونکي راغلل. ټپیان شوي کسان یې په سملاسي ډول د دالبندین شیخ زاید روغتون ته یووړل. د چاغي مرستیال کمشنر سیف الله کتران وایي چې دا ځانمرګ برید دی. د ده په خبره چې د ځانوژونکي پښې لاسونه سر او نور د بدن برخې دوی راټولې کړي دي چې اوس به د ډي ان اې ازموینه ترسره کوي. د بلوچستان د لنډمهالې مودې د اطلاعاتو صوبایي وزیر خورم شهزاد د دغې پیښې غندنه وکړله او ویل چې دا د پاکستان د پرمختیا په ضد د غلیم کار دی.
واقعا هوا چاینیز والا وہ قوتیں جو کہ بلوچستان کے ترقی کو ہضم نہیں کر سکتی، پاکستان کی خوشحالی کو ہضم نہیں کر سکتی، وہ معاشرے کے کچھ شر پسند عناصر کو اب کرائے پر ہائر کرتی ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر کر
د چنایانو پیشہ هغه قوتونه چې د بلوچستان او د پاکستان پرمختګ نسی اعظم کوله هغه په کرایه باندې شرخوش پیدا کړی چې دغه ډول حرکتونه کوي. خو لکن حکومت د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره چمتو دی. د بیلی ویان جنید بلوس د دغه پیښ مسولیت په سر واخیست. د ویل چې دا د دوی د سازمان مجید برګیټ دغه بریټ تر سره کړی دی. د تیره میاستم د جولای پر 13مه باندې د مستونګ د درینګړ او دغه ډول د جولای پر 25مه باندې د ټول ټاکنو په ورځ د کوټي پر ختیز بای پاس باندې ځان وجون کې بریدونه سوي وو چې په دغه پیژو کې تر 15 زیات کسان وجل سوي او درې سو ته نږدې بیا ټپیان سوي وو. په روان کال کې دلته په کوټه کې هم بیلابیل بریدونه سوي دي چې تر ډیر زیات امنیت خوندي ساتونکي هم پکې وژل سوي دي. د زیاتره پیښو مسؤلیت داعش لشکري جنگوي العالمي او طالبان په سر اخی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د پاکستان ګلګت بلتستان کې پولیس چارواکي وایي چې تونلارو د یو پولیس چک پوسټ باندې حمله کړې ده چې پکې درې پولیس وژل شوي دي او 15 نور ژوبل شوي دي. دا وخت د مقصد د سیمې نه د ریډیو خبريال احسان محمد خان نه خپل غپلاین راغلی دی. احسان صاحب سلام شي.
مننه اکرام
صاحب. احسان صاحب، دغه حمله په کوم ځای کې شوې ده او چې کوم پولیس چارواکي دي هغوی په څه ویلي دي تر اوسه پورې؟
جی اکرام صاحب، دغه د ترهګرۍ پیښه چې ده دا د ګلګت کارګاه نومي یو ځای دی چې په دغه ځای کې پولیس پوسته ده او په دې باندې نن سهار شپږ ترهګرو برید کړی. په دغه برید کې درې پولیسوالا په ځای باندې مړه شوي او دوه نور چې دي هغه جوبل شوي دي، ډېر ټپیان شوي دي چې دغه بیا د ګلګت روغتون ته رسولي. د ګلګت ډی آی جی ډیور ریډیو سره لږ سات وړاندې خبرې وکړلې او د دې پخلی وکړ د دې ترګري پیښې. د ګلګت کوم ډی آی جی چې دی د پولیسو مشر ګوهر نفیس، هغه وویل چې دغه پیښه نن سهار شوې او په دې پیښه کې چې دغه کوم ترهګر ککړ وو په دې کې یو کمانډر خلیل دی بل کمانډر عمر دی. د ده په وینا چې دغه دواړه د دې وړاندې هم په یو شمېر ترهګرۍ پیښو کې ککړ وو چې په دې کې 2012 کې د نانګا پربت د غره په لمن کې چې کوم ترهګر برید شوی او چې پکې 9 بار ملکی غره ختونکي وجل شي، د ویل چې دغه کمانډر خلیل په هغه کې هم ککړ وو او د ده د سر 3 میلیونه حکومت انعام هم مقرر کړو. او تقبل هم وی ویل چې کمانډر عمر دا هم یو مهم تندروا کوم ډله ده، د دې یو کمانډر وو او د دې دواړو تعلق د دیامیر د ګلګت بلتستان چې کوم ضلع ده د دغه ځای سره او کودل کیږي.
خو دوی څنګه دا خبره دومره زر وکړه او د دوی ذرایع سوی او آیا د دې پنیولو یا په دې کې د پولیس ناکامي دوی سمره خای؟
دی خو ویل چې دغه اوس پلټنې هم روانې دي په سیمه کې، د لټنې عملیات هم روان کړي دي، خو د دې وړاندې دی ویل چې دغه معلوم شوی وو چې دغه کوم تنان په دغه پیښو کې ککړ وو. په بیامیر چې لاس کې هم یو بل پیښه شوې وا چې په هغه کې درې جکپوري دوه پکې د فوز افسران وو، یو د هغه ځای سیمایز د پولیسو مشر وو هغه هم وجل شوی او د دغه چارواکو په وینا په هغه کې خطي هم دا ککړ وو. خو سرګند ده چې دغه تر اوسه پورې پټ وو او اوس دغه بلې پیښې په محل چې جوابي کاروایی امنیتي ځواکونو ترسره کړې په هغه کې کمانډر خلیل وجل شوی او دغه بل مړ شوی. خو نور د ده سر ملګري دي ښیي چې دا 15 یا 16 ترهګر وو چې د دې ډله راغله او دغه ځای کې برید وکړ. نو هغه نور اوس هم دی وایي چې هغه تښتېدلی دي، خو د دې د تښتېدلو وروسته او د دغه پیښې په ترڅ کې په سیمه کې لټنې عملیات هم روان کړي او په دغه اکله باندې دوی پلټنې هم کوي.
سمه ده، ډېره مننه احسان محمد خان صاحب.
ستاسو هم مننه.
Thank you.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیوا دا یو ستا خبری خبرونه لیا دوام لري یواره بیا تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو خپل غوښتي سرټکو ته
افغانستان بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ نښتو کې زیاتوالی راغلی دی. په بغلان ولایت کې د طالبانو په یو تازه حمله کې 14 افغان ځواکونه وژل شوي دي. اخواته غزنی ښار په بیلابیلو برخو کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه اوس هم روانه ده او دواړه اړخه د ښار کنټرول کولو دعوی کوي.
پاکستان کې په وړومبۍ ځل چینایي کارکونکو باندې په بلوچستان کې ځانمرګي برید شوی چې پکې شپږتنه ژوبل شوي. دا د بلوز بلتون غوښتونکو لخوا وړومبۍ ځانمرګي برید دی. بلخوا ګلګت بلتستان کې درې پولیس وسلوالو لخوا په ډزو کې وژل شوي.
او د پښتنو د حقونو لپاره راپاسېدلی تحریک پښتون تحفظ مومنټ سبا لا په سوابۍ کې کوونکي غونډې لپاره تیاری سرته رسولی دي او د تحریک غړي وایي چې په دې کې به د ملک د بیلابیلو برخو نه ګڼ شمېر کې خلک برخه اخلي.
دا جلسه د غې د پر اړین شوې ده چې کوم پښتون د اوسه پورې د پاکستان له کومې ادارې د وجې وژل شوی دی نو ان شاء الله د غې حساب غواړي.
اواز د خبرونو تفصيلات.
د افغانستان بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ نښتو کې زیاتوالی راغلی دی. په بغلان ولایت کې د طالبانو په یو تازه حمله کې 14 افغان ځواکونه وژل شوي دي. سرچینو ویلي د برید پوخ طالبانو د ځان سره درې عسکر ژوندي هم بوتلي دي. دغه برید تیره شپه د مرکزي بغلان ولسوالۍ په انګور باغ سیمه کې د افغان ملي اردو او پولیسو په سرتیرو باندې شوی دی. اخواته غزنی ښار په ځنې برخو کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه اوس هم روانه ده او دواړه اړخه د ښار کنټرول کولو دعوی کوي. د افغانستان دفاع وزارت دا وکړي چې طالبان یې د ښار مرکزي برخو نه بهر غربي برخو ته وستي دي. د دفاع وزارت ویلي افغان ځانګړي ځواکونه د غزنی ښار بیلابیلو برخو کې پر ځای کړل شوي دي خو طالبانو دا وکړي د حملو وروستو نیولي ځایونه اوس هم د دوی د کنټرول لاندې دي. د طالبانو ویان دبی الله مجاهد په خپل ټویټر په پاڼه باندې لیکلی طالبانو د غزنی زندان مات کړ او په جیل کې بند خپل تنان یې محفوظ ځایونو ته رسولی دي.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت تر مخه د قطر سرشار دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی د مشر شیرمحمد عباس په مشرۍ تاشکند ته ورسېدل دي. وزارت زیاتوي دوی د طالبانو پلاوی ته هرکلی ویلی دي او د دواړو خواوو په افغانستان کې د امن په امکاناتو خبرې اترې کړې دي. او بلخوا د پاکستان فوج ویلي چې د روان کال په پای کې به د افغانستان سره لګېدلي اساسو سیمو او پلو باندې به په یو اړخیزه ډول ازغن تار لګولو سر کارتا ورسوی. افغانستان د پاکستان فوج د خبرې ته خپل خبرګون ویلی او د افغانستان دفاع وزارت وای په ډیورنډ کرښه د ازغن تار لګولو سره د ترهګرو مخه نه نیول کیږي بلکې په خپل خاوره دي د ترهګرو مرکزونه وتړي.
د پښتنو د حقونو لپاره راپاسېدلی تحریک پښتون تحفظ مومنټ سبا لا په سوابۍ کې کوونکي غونډې لپاره تیاری سرته رسولی دی او د تحریک غړي وایي سوابۍ بازار کې کېدونکې جلسه کې د ملک بیلابیلو برخو نه په ګڼ شمېر کې خلک برخه اخلي. پښتون تحفظ مومنټ یو شمېر غوښتنې لري او وایي چې پښتنو ته د خپل جایز حقونه ورکړل شي او د ملک بیلابیلو برخو کې په دوی روان زور زیاتی دي ودرول شي او په پخوانیو قبایلي سیمو او اوسنیو اوبو ضلعو کې د پوز او د طالبانو لخوا چې کم ماینونه یا په ځمکه کې بمونه خکړه شوي دي هغه دې صفا کړی شي.
بلوچستان ایالت د چاغي ضلع دالبندین ښار کې د سندګ پروژې د چینی کارمندانو په بزن مرګي برید کې درې چینایي وګړو په ګډون شپږ کسان ژوبل سوي دي. په پاکستان کې وړومبۍ ځل دی چې چینایي وګړي په ځان مرګي برید په نقشه سوي دي. د بلوچ بلتون غوښتونکو ډلې بیلې د برید سیمواري منلې ده او د بلوچ بلتون غوښتونکو ډلو لخوا د وړومبۍ ځل دی چې ځان مرګي برید ترسره کړي. بلوچ ملت پال تورونه لګوي چې په دغه پروژې په اساس د غرونو سره زر سپینزر کاپر او نور مدنیات وستل کیږي خو ګټه بلوچستان ته نه ورل کیږي. هم بلخوا د ګلګت بلتستان کې د یو چک پوسټ باندې ډزې سوي چې پکې درې پولیس وژل سوي او دوه ژوبل سوي دي. په پیښه کې یو ترهګر هم وژل سوي.
د سعودي عرب پوځي تلافیلی دیبا په یمن کې د هغه هوایی حمله پلټنه کوي چې پکې د سلبیختو ماشومان په ګډون لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي. سعودي عرب د دې وړاندې د دغه هوایی حمله دفاع کړې وه او دا یو جایز پوځي ګام بللو. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په یمن کې په حوثي اغیانو باندې د دغه حملې د آزادو پلټنو د غوښتنې په شمول په نړیواله کچه د نیوکو وروسته سعودي عرب په خپل دریځ کې بدلون راوستی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زو د پښتنو د حقونو لپاره را پاسېدلی تحریک پښتون تحفظ موومنټ سبا لا په ثوابۍ کې کوونکې غونډې لپاره تیاری سر ته رسولی دی او د دې غلوای چې د ثوابۍ بازار کې کیدونکو جلسه کې د ملک بیلابیلو برخو نه به په ګڼ شمېر کې خلک برخه اخلي. رپورت په د سیمې نه د ریډیو خبريال ریاس حسین راکوي.
دا وخت په زیاده سیمه کې موجود یم او ما سره د لری پروتونو علاقونو راغلي د پی ټی ایم ملګری هم په هغه کې شامل دي. دلته په ثوابۍ ضلع زیاده سیمه کې هغوی کمپاین کوي کور په کور باندې خلکو ته ورځي او هغوی ته دا دعوت ورکړي چې سبا له کومه په ثوابۍ ضلع کې جلسه کیدونکي دا کومه غونډه کیدونکي دا هغه ته راشي. ما سره دلته کې مقامي اوسیدونکي هم موجود دي او د لری پروتو علاقونو چې کم خلک راغلي دي کم د پی ټی ایم غړي دي هغوی نه به پوښتنه کوو چې د هغوی کمپاین څنګه روان دي. السلام علیکم جی. لګرا سره جی خپل تعارف وکي او د کمپاین په حواله راته وایي چې څنګه تاسو خلکو ته ورده.
زما هدایت الله خان نوم دی د زیدی يم او موږ سره د نور چې څومره ملګری دي نو دا د سوات نه او د وزیرستان نه راغلي دي. زمونږ ډېر درانه خواږه پښتانه او ډېر درانه ملمانه دي. د خلکو ډېر خپل ریسپانس ته ډېر زبردست ریسپانس ته موږ لکه داسې طریقې کار خپل کړو چې موږ په دې بازارونو وګرځېدو. موږ چې کم دنو دا پوسټرې په دیوالونو لګولې خلکو له دا پمفلیټې ورکړې دا پیغام او مرسو خلکو ته په گاډو مو لګولې او دې کې چې څومره خلک موږ سره ملاویږي او غدا سي ورته ګوري خا منظور پښتون او پی ټی ایم نو چې او سبا به درځو سو وخت جلسه دا زوت موږ ورته دا وګوره دې کې ټول تفصیل له سبا سلور بجې ثوابۍ گراوند کې نو اغوی د دین دا غوی غ ریسپانس پته لګي کنه او بل په ثوابۍ کې چې کم دنو دا لومبه جلسه دا لومبه جلسه دا او ان شاء الله ما خو تاسو ته وایم چې دا ثوابۍ قابل فخر تاریخ دی په قومي تحریکونو کې. نو ان شاء الله ثوابۍ به د تیرو زینو د جلسو نه په هیڅ شانو ان شاء الله کم نه دی الله فضل سره او دا به دا غیر ریکارډ ماته ان شاء الله.
مهرباني جی کتل کی تاسو راته وای جی تاسو سنا مده د کم نه راغلی تاسو
زمانم ادریس بچا ده او د سواتو سیدونکو مده بری کوټ مون پرون راغلی او د خپل رونو سره لګیاو کمپین کو پرون په جلسګه کې یو میټینګ کې مونږ دا فیصله وکړه چې زمونږ د سوات ملګری یا د وزیرستان چې کم ملمانه راغلی دي مونږ بده زیدې ته نن راغلو زیده کې یو کمپین شروع کو د سهار نه پرایستا او زه ډیر زیات خوشاله شوم چې را مونږ کم دکان لورغلی یو کمی ریړی لورغلی یو کمی رکشې لورغلی یو. نو دا خو لکه ټول دنیا ته پته ده چې د ثوابۍ خلک چې ډیر ملت پال او قوم پال خلک دي نو زمونږ هغه میلمستیا په هغه ټایم باندې چای هم کړی دی او کولډ ډرنکس یې را باندې هم کړی دي کې نولی یو او هغه میلمستیا را لم کړی ده او بل داسې یو ښه ریسپانس راغلی دی څنګه چې کرنل صاحب وایي چې یاره هر سړی دا تپوس کړی دا چا جلسه ده یاره دا د منظور پښتون جلسه ده. نو هر سړی دا ویلی چې موږ به درځو که خیر انشاءالله.
زمانہ مولا طاہر محسود دیں دا جنوبی وزیرستان محسود علاقے سرا تعلق ستم مونگا ابلا ورز پیخور تر او رسے دو پارون مدنوخار او دا حکیم آباد دا جنگیری پہ ہر مسجد کے پہ ہر مدرسہ کے پہ ہر سکول کے پہ علاقہ کے پہ دکانوں کے ہم کمپین اچھلولو مازیگر میٹھی اوشو اگر تم ہم زان رو رسولو نن سحر مونږه د زیدې تراغلو په دې کې مونږه چې دل تراغلو خلکو ډیر امین هم راکړه چې څنګه مونږ اول سوچ کړو چې دا ثوابۍ تاریخ مونږ قتل وو چې دا ډیر کم پرست او ملت پال خلک دي او ډیر مهمان نواز خلک دي واګي زه د وزیرستان سره تعلق ساتم د غزې مې بیان ولیدلې نه د خلکو سره دومره روابط وو مونږه چې مونږ راغلو کې مینه راکړه او کم مونږه ملت پالی پکې ولیدا کم پرستی مو پکې ولیدا دغه د فخر خبره ده
جی تاسو اوریدل سبالا په ثوابه ضلع کې سلور بجې د ثوابه په ګراوند کې دغه د پښتون تحفظ مومنت کما غونډه کیږي اغه له بعد لري پروتونه غنشمیر کې خلک راضي د ډیو ریډیو سروسه د فیسبوک دلاره او د ټوئیټر دلاره ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا ثوابه.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه نه خبرونه غبانې اوري. په داسې حال چې په پاکستان کې د نوی حکومت جوړولو لپاره پاکستان تحریک انصاف هلې ځلې کوي او وایي چې په پارلمان کې ورسره پورا شمیر موجود ده چې حکومت جوړ کړي. اخواته د پاکستان چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری په ټول ملک کې یو آنلاین یا په ویبپاڼه باندې کانفرنس کړی دی چې د ملک ممکنه راتلونکي د خزانه وزیر اسد عمر سره د لیدو کتو وړاندې د خپلو چې د دوی کمی غوښتنې دي او د لیدو په وخت دوی کوم مهم ټکي دي هغې ته وګوري، هغې ته کتنه وکړي. دوی ویلي دي چې پاکستان په ډېر کمزوري پوزیشن باندې دی د هندوستان په مقابله کې چې د چین سره خپل تجارت مخ په وړاندې بوزي. دوی ویلي دي چې پاکستان د چین سره د تجارت په مسله کې ډېر وروسته دی. چین د پاکستان نه ډېر کم سامانونه اخلي خو پاکستان د چین نه ډېر زیات سامانونه اخلي او دا چې د پاکستان تاجران ته ډېر نقصان رسیږي. نور حال په اسلام آباد نه د ریډیو خبریاله رابعه پیر راکبی.
د پاکستان چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری فیڈریشن یو خونډه کړي او ویلي چې د راتلونکو حکومت سره به تر ټولو وړاندې د چین سره د آزاد تجارتي لوزنامې د بیا کتنې خبره کوي. ویلي چې د سوداګرو تر مخه کچري د غلوزنامه وسوه نو د پاکستان صنعتونو ته لوی زیان رسیدای شي. چین که څه هم پاکستان خپل ټینګ ملګری ګرځوي خو کچري د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ته وکتل سي نو د پاکستان ایکسپورټ د چین تر ایکسپورټ ډیر لږ دی. په دغه کېدونکې غونډه کې د فیډریشن ریسرچ ډایرکټر ډاکټر بلال ویلي چې د پاکستان د چین څخه اخستونکي شیانو د هیوادونو په نوملړ کې پر شپاړسم نمبر او چین ته خرڅونکي شیانو په نوملړ کې په یو شپېتم نمبر دی چې د کینیا په شان هیوادونو څخه هم شاته دی. د پاکستان چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری فیډریشن په دغه غونډه کې پریکړه کړې چې د نوي حکومت د راتلو سره به سمدستي د خزانې ممکنه وزیر اسد عمر سره ویني. په دغه غونډه کې ګډون کوي کې انجینیر تارو خان ډیو ریډیو سر خبر کی وای
بزنس کمیونټی پر دې باندې ډیر زیات خدشات لري. هغه وایي چې په خوانی کې کوم ایف ٹی ایز مړه چاینا سره سره د هغه مټر ته ډېر سخت نقصان رسولی.
هغه
مړه چې کوم را میټریال دی هغه روان دي دوی او د دې فینیش پروډکټس مړه سره روان. بل خاص خبره دا ده چې چاینا د آسیا سره ایف ٹی ایز ساين کړی ده دا هغه ټیریف زیرو دی پر زیرو ریټینګ باندې او د پاکستان سره 2. سمثینګ دی او د انډیا سره هیڅ قسم ایف ٹی ای نشته. همې د امپورټ ټیریف هغه دی
د پاکستان د چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری د فیڈریشن په خوانی مشر حاجی غلام علی ډیو ریډیو ته وایي چې کچری حکومت د چین سره د پخوانی حکومت د آزاد تجارت کولو پریکړه برقراره وساته نو پاکستانی سوداګری ته سخت زیان رسیدای شي.
ولی چې زمونږ مال ډیر کم دی او دا وډو مال ډیر زیات راځي او کپاغي معنی فری ټریډ اګریمنت موشي نو زمونږ سند چې کم دی دا به بالکل کینی نو دا به هیڅ ری په خپل حکومت پکې نه او کوي کلل نو د دې مطلب بدای چې دا به د عوام او خاص کر د بزنس کمیونټي او صنعتکارو او د سند کې چې کم خلک کار کوي دغه لیبر د دې مصمت بدو ښه مخېږي او دا به ډیر مشکل وي.
چین غواړي چې پاکستان سره د آزاد تجارت لوزنامه پراخه کړي خو د روان کال په پیل کې دغه آزاد تجارت لوزنامه هغه وخت لاسلیک کولو کې خنډ جوړ سو کله چې د قومي اسمبلی د خزانه سټینډینګ کمیټي پر دغه لوزنامه تحفظات را برسېره کړو او اندیښنې څرګندې کړې چې د چین سره د تیر حکومت لاړخه کېدونکي ټولې خبرې پټې ساتل سوي وي. د پاکستان د چین څخه د وارداتو کچه شاوخوا 40 بلین ډالر ده خو بل اړخسته د پاکستان څخه د چیند صادراتو کچه 2 میلیون ډالر ده. د چیړونکو وینا ده چې هندوستان چې په سیمه کې د چین مقابل ګرځول کیږي، هم د پاکستان په مقابله کې د چین سره یو بهتره تجارتي لفظنامه لري.
وایس اف امریکا د وډه تیر ورځ امریکا د پاکستانی فوزي افسرانو د زده کړو او تربیه پروژې د درولو اعلان کړی. امریکا حکومت چې نړیوال نظامی زده کړو او د روزنې د پروګرام لاندې پاکستانی فوزي افسران به د روزنې لپاره پنګي ورکول کېده، خو وایي چې راتلونکي تعلیمي کال کې به پاکستان دغه پنګي په لاس کې نوي. په دې اړه د ډیوا خبریال احسان محمد خان د سیړونکو سره خبرې کړې دي او تاسو ته یو راپور تیار کړی.
د امریکا دفاع تربیه مرکز یا ان یو ډی کې د پاکستانی فوج افسرانو لپاره د دغه تربیه لړۍ لسو کلونو نه زیاته روانه وه، چې هر کال به شپږ شپېته پاکستانی فوجي افسران د دغه ځای څخه تربیه کېدل. په پاکستان کې سړنکاران وایي دغه تربیه په ډیرو اړخونو مهمه او د فوزي قیادت صلاحیتونو برسېره کولو په لړ کې یو ګټور پروګرام وو. د دفاعي چارو سړنکار او د فوز پوخانه جنرال تلت مسعود پوینا د امریکا لخوا د دغه تربیه د پاره فند ځنډول یو حیرانونکې خبر دی او هغه غنی دا یو غیر معمولی ګام دی.
ٹریننگ جو ہے وہ بہت ایک لحاظ سے اہم ہے، کئی لحاظ سے. ایک تو یہ کہ ٹریننگ امریکن جو فورسز ہیں اور امریکن اکوپمنٹ ہے، امریکن ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ بہت ہی سپیریئر انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں اور ایک لحاظ سے دنیا میں مانے جاتے ہیں.
دی وای دغه د تربیه پروګرام ډیر زیات مهم دی، یو خدا چې دغه تربیه په وخت امریکایي ځواکونه د امریکایي تربیه دغه مرکزونه او بیا امریکایي فوزي آلات چې ډیر اعلی او لوړ دي او په نړۍ کې منل کیږي. دغه پاکستانی فوزي افسران د ډیر وخت په لوی شمیره کې دغلته تربیه لپاره تلل او دغه د تربیه لواجې ورته دا موخه په لاس راتله چې د امریکایي فوز او د دوی ترمنځ اړیکې خېشي او په دغه هر څه ځان هم پوکړي. د دغه تربیه ادارو نه به دوی ډیر څه زده هم کړل. تلت مسعود زیاته کړه هغه حیران دی چې د ټرمپ انتظامیه د یو ګټوري تربیه لړۍ لپاره فند ولې وزنډوه، ځکه چې دی ګڼي چې د داسې کولو سره به پاکستان د روس او یا چین په لوري ګوري، چې د دې سره به دغه رجحان سیوا شي او دا د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو نور هم منفي اغیز غورځولی شي. د امریکا او پاکستان اړیکې چې د تیرې سو مودې د تاوتریخوالي په لوري روانې دي. سړنکار اجاز خټګوای دغه وسنې ګام سرګندوي. امریکا د پاکستان څخه د غوښتنو په لړ کې په خپل د ریسک لکه ولاړه ده. اجاز خټک زیاته کړه هغه نه غني د دغه دواړو هیوادونو د یو بل لپاره مهمتیا بلکوم بدل هم کېدلې شي.
همیشه موږ دا غنو چې امریکا هم غني چې پاکستان ډېر اهم رول دی افغانستان کې امن کې، او پاکستان هم دا غني چې دی پاکستان نه بغیر امریکا نشي شیل کولی. دا یقین دی ځکه دواړه کلک دي په خپلو خبرو، خاص حد نه زیات پر اوس دا ځل داسې لږې اشارې داسې دي چې ځکه خاص کر دا اقدام چې ګورم چې د فوجي ټریننګ ختم کړلو آئی این ایف لون بارہ کی خبر ہو کلا دادا سے لگی تھی امریکہ دادا لیر سیریس تھا وہ تعلقات بالکل ماسی کی رہی چلا رہا سی رہی دا سے لگی چلا حالات کافی نور ہوم خرابی روز پتہ روان دی پاکستان میں سکے بلا لاز بس عمومی چین سے لو دا نور ملک نہ سو نو آیا پاکستان آغا ضرورت نہ دئی پورا کولی شي.
امریکا او پاکستان چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې ائتلافي هیوادونه پاتې دي او د ترهګرۍ پر ضد جګړې لپاره امریکا پاکستان ته د فوزي تربیه، جنگي جازونو، آلاتو او مشینرۍ په شمول مالی کومک په لړ کې خصوصي فندونه هم ورکړي دي، چې په دغه کې د کولیشن سپورت فند په نامه ځانګړې کومک ورستای برخه هم ځنډولې ده. سړنکاران وایي د امریکا او پاکستان ترمنځ دغه د اړیکو پورته ښکته کېدو اساس دا اوس وخت د ترهګرۍ پرزت په جګړه کې د پاکستان او رول سره تړلې ده، ځکه چې د افغانستان دننه د قلاری او سولې په لړ کې امریکا غني د پاکستان رول ډیر مهم دی. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com, Twitter @voadiva.
د ژوند لار ډرامه وورې
های های میرزا پاچی باور زده د ماشومان ډک کورو بچی لوی شو د خپل کورونو شو نونه واده شوې وردن مسان و سو غم ده
مرزا دازان سره سه خبری کوری دو خور سره ولاړو
یاره ده خزو دا دیر بد عدد ده چه ده کورا پا وطو او راتو که با غوک ساره نکی
ماوی چه ده تازان سره سوی
خدا تا چرت تلوی برقه خودی کوزه که کننیک بختی
وی یه مرزا که خبر شوی نو تا با مکاری گی
ولی تا چلو شو
د صحت محافظ دو جنکی راغلی وی
اخا
ما ته وی ستا سکوسه کی غسر ته درې کورونه نه دی اغه وی د پولیو ساس کی نه چای
د پولیو نه انکار یا نه زما په ګوسه کی
د محمود ګل دی ډله یادو
و هم ور شم ور پسې
د صحت محافظ جنکو سره لاړم ما ورته وی د پتا سو چا وشوا د درې وانو کورونو ما شومانو ته د پولیو ساس کی واچول
ته دا په دې څو شو
اے مرزا اغی خورا تا یو خبر اوکا وی چی دا خودی او دا رسول دلالی نا خبر یو سڑی را تا دا خبر اوکا
سوک دی دا سڑی
اغوی وی اغ سڑی زمون سڑو تا ویلی دی چی زمان اون با ناخلی
دا سنگ دا خودی او دا رسول دلالی نا خبر دی چی مسئله کی او زان پتی
دا صحت محافظی ور تا دا علیمانو خبری مکڑی چی بی لوی علیمانو ویلی دی چی پا پولیو ساسکو که دا مذب او دا دین خلاب اس نشتا دا خو علاج دی
ولی چا ته سویلی دی خیر شا
دغه مخامخ کورونو والا راته ډیر سپکې سپورې وې
انکاریان دی
انکاریان څه چې هغه داسې خبرې وکړي لکه چې موږ ته مکه مسلمانان نه یو
دا هم ته په دې لاګه کې درې مکو صدا چې انکاریان پکې دی
دوی ته چا څه غلط خبرې کړې دي او افسوس دا دی چې څوک مذهبي سړی ورته دا وایي
نه نه داسې به نه دا څوک عام کس دی خو مذهب د خپلې خبرې دپاره غلط استعمالوي
دا خو موږ ته ډېرې ستونزې پیدا کوي
او دا مشکلات خو شته ځکه چې یو عام کس د بل تن ته دا وایي چې دا په قرآن کې دي حدیث کې دي نو هغه عام مندت دا تحقیق خو نه کوي چې دا خبره په قرآن یا حدیث کې شته او که نه
دا کورونو والله خو ډېر زیات مخالف دي مخالف څه چې موږ ورته څه بل څه ښکارو
هغوی څه وایي
هغوی وایي دا زموږ د مسلمانانو عقیده کمزورې کوي دا غی خبرې دی واورېدل حیران بشي
دا یو شان خبرې دی یو څو کورونه نور هم انکاریان دي اغویم داسې وای
دا دین اندازه لګي چې دوی ټولو ته یو سړی دا وینا کړی دا
او زمام دا خیال دی
دا خو به زمون په مهم ډیر بد اثر غورځي
مونږ به خپل مهم جاری ساتو
اغه دی وګوره اغه زنانه کوسی ته راوتې دي
راځه راځه د دې کوسی نه راځه په دې نورو خلکو به ډیر بد اثر پرېوځي دا سړی به معلوم شي چې دا پروپاګنډا څوک کوي راځه
ښه زه چې ځو
ناوې یا ناوې تا چرته ورکه شوې ناوې
ته باروکه درځم
دا ناوې زما په یو آواز رانشي نو ډېره غوسه راولي ناوې
تا څه چغې جوړې کړې دي مرزا نو راتلم کنا تاله می خبر راوړو
د څه خبر
یو خو چې د پولیو د انکاریان را پیدا شوی دی او دی وی چې دا د مسلمانانو خلاف سازش دی نو ډیره خفه شم
خدای به ما له دا سړی په ګوتو را نکی نو
تاله معلوم شو
څوک دی
ما
پرو اوس بدری جمال راغره وا هغه راته وی چې شیرګل یو بلته دا خبرې کړی دی.
شیرګل د دنیا تو هغه استاد هغه د کرن عالم جوړ شو.
نه بچا جی، نه بچا جی، یا الله خیر.
ورشه ته دا څوک دی؟
نه بچا جی، نه بچا جی.
پاوساله شه بچه، پاوساله
ته کښېنه، دلته کښېنه.
بچیه څه چل دی؟ حال وایا.
ما پسې یو څو زنه نه راوتی دي، بیا یې هلکانو ته ووی دا بکس دې واخلئ، ما را منډه کا او تاسو کره ترې راغم.
د دې خلکو دا جرات؟
ته ودرېږه، ځان په ټوله خبره پوه کړه نو بیا ځه.
دانکایان د کومې مالې دي؟
د هغه لرې مالې نه راپسې شوي دي.
د صحت محافظ چرته دی؟
هغه شیرګل ماسټر پسې لاړ، دا ټوله پروپاګنډا هغه کړې ده.
اوس به خبره سپینه کړو چې دې څومره عالم دی، دار یې پسې لاړ.
لوری پکا لار شا، الله بخیر کی.
تا ډیر زیاتې کړې دي، د مذہب په نوم دې څومره غلط فهمې پیدا کړې دي.
تا ما سره ډیر بد کړې دي، خلکو ته دې ویلې چې زه ډاکټر خو نیم.
دا خو زه وسم ویم، ته په سکول کې د دنیا تو ټیچر یې، هم ځان ته ډاکټر وې، هم وې زه عالم یم.
دا د خلکو په ما اعتماد دی.
د اعتماد مطلب خدا نه دی چې ته خلکو کې غلط فهمې پیدا کې.
شیرګلا تا خو د خلکو بیړی چپه کړه.
ته چا وې؟ السلام علیکم.
تا سلام نه اخلم، د صحت محافظه یې سوی.
تاسو وسلو کې کینې خبره کو تیز پویم.
د یوې غلطې خبرې څومره نقصان وشو؟
ما خو یو تن دو تاسې د پولیو متعلق د چا اوریدلې خبره وکړه. څه خبره یم چې دا به داسې خورېږي؟
غلطه پروپیګنډ زر خورېږي. تا نه دي اوریدلی چې رښتیا راځي نو دروغو کلي وران کړي؟
خیر دی، د ده د تسلۍ دپاره زه ده ته د یو لوی عالم فتوا وروم.
آو واوره ورته چې علم کې اضافه وشي.
دا د ما سره په موبایل کې ریکارډ شوې ده فتوا. دا ده داوره
کزه تاسو ته وایم چې حقیقت دا دی چې دا پولیو قطره چې ده نو دا یو دوایی ده او دوای په طور باندې استعمالیږي، او د دې تعلق چې دی نو دا د ډاکټر سره دی، د لیبارټری سره دی. مونږ د دې باره کې چورلټ دا فیصله نشو کولی چې دا سیس چې دی نو دا غلط دی. نو دغې حوالې سره خو مونږ ته چې څونه معلومات دي، زمونږ دارالعلوم کراچۍ ده، دارالعلوم کراچۍ د دې باره کې لیبارټری هم کړی ده، هغې پوره تحقیقات هم کړي دي. هغې بیا خپله رساله چې البلاغ نوم باندې ده، په هغې کې بیا د دې متعلق مضامین شایع کړي دي، او تقریبا ټولو دارالافتاګانو ته دا هدایت ورکړي دي چې یاره د دې باره کې مونږ د عدم جواز د ناجایز کېدو هیڅ نشو ویلي. او دغې حوالې سره دارالعلوم حقانیه چې زمونږ د دې خیبر پښتونخوا یوه غټه مدرسه ده او یو مرکزي بنیاد دی، د هغې عمر الحق رساله ده، په هغې کې په دې باره کې مضامین شایع شوي دي، او خاص کر د پیښور چې دا جامع عثمانیه چې یو مرکزی اداره ده، مفتی غلام الرحمن صاحب د هغې محتمم دی، او هغې د دې په باره کې چې کوم په مکه مکرمه کې جده کې یو سمینار شو، هغې کې مغوی دغه پیغام لیکلو چې را د چونکې دا یو ډاکټري مسله ده او د دې د صحت سره تعلق دی، نو مونږ د دې باره کې داسې یقیني خبره نشو کولی. مونږ به خلکو ته صرف دا پیغام ورکو چې یاره که ډاکټران دا وایي چې یاره دا صحت دپاره، د جراثیمو د ختمېدو دپاره، دې دپاره مفید دي، نو مونږ به دقه خبره خلکو ته کوو.
ته پوه شوې؟
پوه شوم جی، پوه شوم، په هر څه پوه شوم.
په جی کار نه کېږي، اوس به په دغه انکاریانو ګرځې چې ورته ووایې چې زمونږ په مذهب کې د پولیو د څاڅکو نه هیڅ انکار نشته.
بالکل بالکل، زه تیار یم.
دغشان
دغشان د ژوند لار ډرامه تاسو ورېده. په دې کې اوازونه وو نثار عادل، سبا ګل، ظهور جان، نادر علي او نورانشاه طوفان.
ساس کې ساس کې
ژوند